アサミラジオ。
دا امریکا غاښ نارړی ول همکارانو مننه کوي او دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني سار مو په خیر اوسه نن د جمعې مبارک ورځ ده د 1400 نبی هجری المریس کال د لیندې د میاشتې ولسمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له 2 نیټې سره برابر ده دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د مخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپږ نوی اوریدلای شي مخنه غواړم نن د جمعې ورځ نه بلکې نن د چهارشنبه ورځ ده او د لیندې د میاشتې ولسمه نیټه ده چې د دسمبر د میاشتې د 2 نیټې سره برابر ده زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلای شي په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.15 اوریدل کېږي د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د ترستانو په منازای بدل شي نو دا به د ناتو غړو هیوادونو ته یو ګواښ وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې ده او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپله ونډه لا ډېره کړي دا ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د ترستانو په پناځای بدل شي نو دا به د ناتو غړو هیوادونو ته یو ګواښ وي ینس ستولتنبرګ پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لومړۍ ورځې په پای کې دا خبره وکړه هغه زیاته کړه چې په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د تمویل د دوام په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره پر ګډو کارونو پریکړه وشوه په دې غونډه کې ستولتنبرګ د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د ناتو متحدان باید د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي وویل
Because we are in Afghanistan to prevent
The way zakat chi mug pa Afghanistan ki huzur la rutur su pri nugdu da hawadi uzal biad na liwalo turistano ko patan zay badal shi mug yaqinan pa Afghanistan ki da afanan dum latar la para huzur la ru kho hamdaraz da khpal zand dum latar o khundi tub la para ham pa Afghanistan ki de rayun دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماته خوړلې صلاح الدین رباني پرون ماښام ناوخته په بروکسل کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د ناتو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته آرام او ډیموکرات هیواد په توګه وده وکړي ښاغلي رباني د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل
In spite of the many challenges we face Afghanistan has
دوی له ټولو هغه ستونزو سره چې ورسره مخ یو افغانستان له هغه ډیر لاس سره وړن لري چې تمه یې کده د برخلیک ټاکونکو کال په پای ته رسیدو سره موږ په لا ډاډ ویل شو چې زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماته خوړلې ده خپل رباني د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د هغوی د متحدینو دښمنو څخه مننه وکړه او ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مراسم به په جرمني کې ترسره کیږي د ښاغلي صدیق په خبره ولسمشر اشرف غني به په دغه دوه ورځني سفر کې د هیواد لوړ پولو چارواکو سره خبرې هم وکړي دا امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه لا ډېره کړې او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کوي د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر که څه هم د ځواکونو د زیاتولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو پرون یې د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو کمیټو ته وویل چې دغه ځواکونه به وتوانېږي په عراق او سوریه او دواړو کې بریدونه ترسره کړي کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قومندان جنرال جوزف ډانفورډ سلاغه د کمیټې لخوا له سخت پوښتنو سره مخامخ شو چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې یو خوشبینانه انزور ورکړ جنرال ډانفورډ دغه کمیټې ته وویل
We estimate that approximately 43% of the
دا وایي موږ اټکل کوو چې په تیرو ډیر شو ورځو کې د تیلو درکه دایښت جاری عایدات تقریبا 30% اغیزمن شوي وسمهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق شته چې په دې ورستوي کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار خار د بیرتنیولو په عملیاتو کې مرسته کړي کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه په بریدونه ترسره کوي برمته شوي کسان بشغوري او استخباراتي معلومات پټولوي اخو د روسي په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو لکبله د مرګونو پیښو ریپورتونه ورکړل شوی. د روسي د تحقیقاتو د کمیټې ویان ولادیمیر مارکین پرون ویلي چې لسګونه کسان وروسته لا غمړې یا روغتون کې بسترې شول چې تقلبي الکول یې څښلي وو. دا پیښې په دې وروستیو ورځو کې د روسیې په کراسنویارسک، خواشیوا، اورنبرګ، کورسک، مالګوا او مسکو کې ډېرې شوې دي. مارکین د دې الکولو د څښلو لکبله د مسموم شوو کسانو شمېر ونه خود، خو دا یې ویل چې د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 3. په کندهار کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3. په ګردیز کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1. په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 1. او په بامیانو کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 2.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا نور رپورټونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. ناټو له افغانستان سره یو وار بیا د مرستو ژمنې تازه کړې دي. په دې اړه په ریپورټ سربېره مولدې خبره وچی پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پر دریو ټکو پریکړه وشوه. او د افغانستان لومړی دا چې ناټو به په 2014 کال کې په افغانستان او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حضور ولري، په دې معنی چې 2000 سرتیري به په افغانستان کې پاتې وي. په دې موضوع باندې د پوځي چارو له کارپو عتیق الله مرخیل سره مرکام لرو. له دې مهم خبرو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیمې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې تروریستي ډلو او مشخصو کسانو په وسیله په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ځان ورسوي. په ننګرهار کې د روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د ایډز ناروغي یو سلس پیښې موجودې دي. په دې اړه به یو رپورټ واورو. همدارنګه د ډسمبر لومړۍ نیټه له HIV ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت په خبره په 2014 میلادي کال تر پایه له 1.5 ډیر کسان په دې وایرس اخته شوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه به هم درسره شریکو. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې اوري چې ترکیه وایي روسیه هڅه کوي پر انقرې د تورونو لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچوي. او امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. ناټو له افغانستان سره وار بیا د مرستو ژمنې تازه کړې. پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو غړو موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل رول ته چې ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روسنې ملاتړ او د هغوی ته په مشوره ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې ترڅنګ ناټو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو ژمنې وکړې چې تفصیل له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړي.
We agreed to sustain the
press لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتم ملاتړ ماموریت د هیواد د زونونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مخته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي.
contributions.
د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پای ته رسېدو سره سمې د روان میلادي کال له پایله رسمن پیل کړی. مرکزي قومنداني په کابل کې د خو په پلازمینه سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به دغه ماموریت بڼه بدله نشي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکیل نشي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمیر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه یې هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزه د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2018 نه تر 2020 کاله پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاطع ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼه وي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته، سوکاله او دموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. ترورستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پر دریو ټکو موافقه وشوه. لومړی دا چې ناتو به د 2018 کال کې په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حضور ولري، په دې معنی چې 2000 سرتیري به لا هم په افغانستان کې وي. دوهم، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل پر دوام له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار په اړه، او دریم، د ناتو سرمنشي د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د یو ملکي پروګرام د پیلېدو خبره وکړه. دغه پریکړې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ فریبا ظاهر له یو افغان پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل سره مرکه کړې او په سر کې هم دا پوښتنه ترې کړې.
دا یو ضرورت ده. د جهان پیښې وښودي او د افغانستان پیښې هم وښودي که چېرته په افغانستان کې د ناتو قوتونه، د ناتو حضور او کومکونه نه وي، امکان د دې لري چې افغانستان په مرکز کې تروریزم بدل شي، چې بیا د دې خطر منطقې ته او جهان ته به ډېر زیات شي. دا یوه موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې تاسو خبرې هستئ په دې اواخرو کې مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي. هغه دغه دي چې د افغانستان قوتونه تر اوسه هغسې نه دي سمبال تر رقم چې لازم ده، او تقریبا په تمام افغانستان کې جګړه روانه ده. دوام د دې جګړې خلکو ته ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې شوي دي. نو د ناتو وجود چې دغه 2000 عسکر یې اعلان کړي دي او کومکونه ورسره وکړه، دا تاثیر رواني هم لري او اړینه هم ده، او دا یو ښه پیغام ده.
بله، لکه چې تاسو هم مخکې یو په یو ډول یادونه ورته کړې چې له هم افغان ځواکونه په هغه ډول چې اړتیا یې وه نه دي پیاوړي سوي. په دغه غونډه کې د ناتو سرمنشي ویلي دي چې دوی لکه څنګه چې تاسو هم خبرې یاست وړاندې تر 2018 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل خبره کړې وه، اوس وایي چې دغه تمویل به یا د دې تمویل موده به غځي تر 2020 کال پورې. نو که چېرې راسو دې ته چې له پوځي لحاظه د نور څلورو کلونو لپاره د ناتو مرستې به د افغانستان لپاره څونه ګټور وي، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره
ډېرې زیاتې ګټورې بتی دي. واضح خبره ده چې دغه اعلان د دوی له نقطې نظر د مورال هم ډېر زیات تاثیر کوي، او له نقطې نظر د دې چې مثلا دوی کومکونه خپل کوي او دا کومکونه د دوی په اردو باندې چې ډېر مؤثریت لري او هغه ته ډېر ضرورت ده، ځکه چې د دوی له اکمالاتو نه یو اردو نشي کولی خپل وظایف سرته ورسوي. نو په دې خاطر باندې د دوی دغه حضور هم د 2018 کال یا زیات لکنه او دغه کومکونه چې دوی اعلانوي دا ډېر زیات تاثیر لري، او زه فکر کوم چې دا کومکونه چې ادامه وکړه زموږ اردو به وکولی شي په کم وخت کې په خپلو پښو ودرېږي.
دا پوځي چارو کارپو اتق الله امرخیلو چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اوریده او سمفه مکړی ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د ناټو سرمنشي وایي که افغانستان د تورستانو په پناځ بدل شي نو دا به د ناټو د غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې. صلاح الدین رباني پرون ماښام ناوخته په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې کړې. د افغانستان د ملي امنیت مشاور او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز پر اغېزمنتوب ټینګار کوي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په جګړې کې خپله ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کوي. د روسیې په ځینو سیمو کې غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو رپورټونه ورکړل شوي. او ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې یوې مترو ته څیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم څو لویدیځې ورځپاڼې راخلو. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کانفرنس سرڅنګ د افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د لیدنې په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د څېړونکو له خولې وایي چې د دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو کې د میاشتې ترنګلتا وروسته دا د اړیکو د رغولو خواته لومړی ګام دی. په لیکنه کې ویل شوی چې دا لیدنه د افغانستان د سولې د هغه خبرو اترو لپاره هم ډېره مهمه ده چې پاکستان غواړي منځګړیتوب وکړي. ورځپاڼه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتره خپرې شوې یوې خبرپاڼې په حواله وایي چې نواز شریف په دې لیدنه کې ور بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان تر دې مخکې د افغان حکومت او طالب اسازو ترمنځ د لومړي دور خبرو اترو کوربتوب کړی و، خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته بل دور خبرې ونشوې او ورسره په یو وخت وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پراخ بریدونه پیل کړل. د نیوزویک مجلې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سړورې ښځې په توګه په د اوسېدو د زیانونو تسلیک لاندې لیکنه کړې. مجلې په دې لیکنه کې د مشرانو جرګې د غړې میرمن روحګل خیرزاد د ژوند کیسه کړې. وایي دا مخکښه افغان میرمن د 2013 کال په اګست میاشت کې تر برید لاندې راغله چې پکې یوه نهه کلنه لور او یو ورور ووژل شول، یوه بله لورې فل شوه. خبرونه د روحګل له خولې وایي چې پر دې هم نهه مرده کې لګېدلې وه، ینه سږي او پښې ټپي شوې وې. دا میرمن د ښځو د حقونو په برخه کې د هڅو له کبله د مرګ په درشل ودرېده او څو ورځې په کوما کې وه. اوس آن د دې خپله کورنۍ ورته وایي چې د دې د کارونو له کبله یې ټوله کورنۍ له خطر سره مخ ده. روحګل نیوزویک مجلې ته ویلي نشي کولی په یو ځای کې ژوند وکړي او باید د امنیتي ګواښونو له کبله وخت ناوخت د خپلو ماشومانو سره یو ځای خپل داستوګنځای بدل کړي. نوموړي په 2015 کال د جنوري میاشت کې یو ځل بیا د وسلوالو تر برید لاندې راغله، خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر اوسه هم په دې اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. نیوزویک مجله وایي هغه افغان میرمنې چې غواړي د ځان او نورو ښځو د حقونو لپاره کار وکړي تل په خطر کې وي، او روحګل د همداسې فعالانو یوه بېلګه ده. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ګاونډي هیوادونه په بیلابیلو نومونو په افغانستان کې دننه د یو شمېر ډلو او اشخاصو په تمویلولو سره خپلو اهدافو ته ځان رسول غواړي. د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ عالي شورا په فوقالعاده غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه بدبینۍ نه یوازې په دننه بلکې د سیمې د هیوادونو په کچه دي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت په دې باور دی چې افغانستان د سیمې د هیوادونو د جګړې په ډګر بدل شوی او ځینې دغه هیوادونه کوښښ کوي څو له جګړې څخه په استفادې خپل اهداف تامین کړي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزي وویل چې اوسنی وضعیت ته په کتو د سیمې په کچه د افغانستان په اړه بدبینۍ موجودې دي.
کوشش به راځي میشن کې از افراد او اشخاص استفاده
د دې لپاره هڅه کیږي له هغو کسانو څخه زیاته استفاده وسي چې په افغانستان کې د هغوی هدفونه پلي کوي. داسې یو حالت یې رامنځته کړی، د مثال په توګه د یو هیواد له لوري داعش د طالب په ضد کارول کیږي. په داسې حال کې چې دلته یو سیاسي نظام موجود دی، ښه لار دا ده چې روابط د یو هیواد له لوري له بل هیواد سره ټینګ شي.
خو ښاغلی ستانکزي مشخصه نکړه چې کوم هیوادونه دغه ډول هڅې کوي. ښاغلی ستانکزي دغه خبرې د سه شنبې په ورځ د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ عالي شورا په یوه ګډه فوقالعاده غونډه کې وکړې. دغه غونډه د افکارو د تبادلې له امنیتي ستونزو څخه د حل لارو په خاطر جوړه شوې وه. په یاده غونډه کې د دفاع وزارت مسؤلینو، یو شمېر ویاندویانو، د سولې د عالي شورا چارواکو، د ملي شورا ځینې غړیو، سیاسي او پوځي کارپوهانو او د مدني ټولنو غړیو ګډون کړی و. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سول چې روسیه د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف د افغانستان په شمال کې له یو شمېر کسانو سره خبرې کړې. خو روسي چارواکو په مسکو کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتنه کې له افغان حکومت ملاتړ څرګند کړ او ډاډې ورکړل چې هر عمل به له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره کیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه ګل سلیمان خیل وایي د سیمې ځینو هیوادونو د دې لپاره په افغانستان کې جګړه ګرمه ساتلې چې په افغانستان کې یو کمزوری دولت حاکم وي.
پاکستان او ایران د افغانستان سره د جغرافیایي اختلاف لري، نو په همدې اساس دا جنگ ګرم ساتلی ده او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. نو دغه وخت لري او تر څو چې دا خلک خپلو اهدافو ته نه وي رسېدلي، نو دا کارونه خصوصا پاکستان او ایران دا کارونه په افغانستان کې لري او کوي.
د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې د هیواد د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره یو واحد فکر رامنځته کړي او بدبینی او بې باوري نه یوازې په بهر کې بلکې په کور دننه هم له منځه ولاړ شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
پرون چې د دسمبر لومړۍ نیټه وه، له ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت په خبره د 2016 میلادي کال تر پایه له 1.5 څخه ډېر کسان په دې وایروس اخته شوي. خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې له 4000 څخه ډېر کسان له دې وایروس څخه رانسوړي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ایچ آی وی ویروس د وژونکي سونامي په نوم یادوي او وایي چې د دې وزارت موندنې ښیي چې له 2010 نه د 2016 میلادي کال تر پایه 1,340 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د دغو موندنو په اساس 1,401 تنه نارینه، 328 ښځې او همدارنګه 68 تنه تنکي ځوانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې غیر مشروع جنسي اړیکې د دې ویروس د انتقال عمده علت دی. ښاغلي فیروز د افغانستان له اطلاعاتو، کلتور او حج او اوقاف وزارتونو وغوښتل چې د دغه ویروس د خطرونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
یو لړ فکتورونه چې د دې وایروس د زیاتېدو عامل دي په افغانستان کې موجود دي. موږ فکر کوو چې د ایچ آی وی وایروس یو علت نامشروع اړیکې هم دي. خو یو موضوع چې په افغانستان کې ورته پام نه کیږي هغه په نارینهو کې هم جنسګرایي ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې مهم رول لري.
خو په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان موندنې ښیي چې 4500 کسان په دې هیواد کې په ایچ آی وی ویروس اخته دي. دا سازمان وایي چې د ایچ آی وی ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له افغان حکومت سره په ګډه خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د دې سازمان یوې استازي ایمان چنکای په دې اړه وویل دا وایي موږ باید خپلو هڅو ته ادامه ورکړو تر څو یقیني شي چې دا ویروس کنټرولېږي او هغه کسان چې په دې ویروس اخته دي باید ورته صحي خدمات ورسول شي. موږ باید عامه پوهاوی ډېر کړو. له دې ویروس سره مبارزه یوازې د صحي برخې دنده نه ده، بلکې ډېرې ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي. باید ووایم چې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی تر څو خپلې ژمنې عملي کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې د دې ویروس د خطرونو او مخنیوي لپاره په مختلفو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. دغه راز د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او حج او اوقافو وزارتونه او یو شمېر دیني عالمانو هم د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې په نړیواله ورځ کې له خلکو وغوښتل چې اسلامي اصول په پام کې ونیسي او له هغو اعمالو لاس واخلي چې د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دوستانو اوس هم د خپرونې البته د دې نیم ساعته خبري مجلې وروستی رپورټ راخلو. امریکا په پام کې لري د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په سوریه او عراق دواړو کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. په عراق کې د شیعه مسلمانانو وسلوالو ډلو په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړی وایي وړاندې به یې وچنکېږي. دا ریپورټ نور جزئیات به له فریبا صاحب نه واورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سه شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر دا څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولی سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دی وایي موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولی سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دی وایي موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن سوي دي. اوسمهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه هیواد کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمېر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځانګړو ځواکونو شمېره نه ده یاده کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډېره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ډانفورد د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړې چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه بلکې د لا ډېرو پوځي ځواکونو استول کولی سي توندلارې ډلې ماتې کړي.
دوستانو په همدې رپورټ سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. دا زموږ د نن ورځې لومړنۍ خبري مجله وه. بل خبري مجله لا او نور خبرونه لا په مخ کې دي. د ژوند رنګونه او ورور پسې به سید سمیا باستر ته بل خبري مجله وړاندې کړي.
د ژوند رنګونه
دلته څه کاروبار کوي خاله جانې؟
دلته پیادهګري کوي زه. سړی مې مړ سه، شکر د دوه زمن مې دي، لورګان مې واده سه، کرایي کوټه کوم، اوس پیادهګري کوم. یو 5000 روپۍ معاش اخلم زه.
څو کاله کېږي دا کار کوي؟
اته کاله. اته کاله کېږي دلته کار کوم زه.
بیا څومره معاش دی مثلا؟
څلور زره معاش مې ده زه.
به څنګه بس کوي درته گزاره پکې؟
خدای مېره روزي رسم، خدای مهربانه ده زه. نو مقصد یو گزارانه پرده مې کېږي د کور کرایه ده. شکر دی ونان دي، یو زوی کوي مسکر ده، بل زوی مې جیر ده کوم دفتر کې ده. اته خدای مهربانه ده زه. دوهنګان مې دي شکر ده. څلور پنځه ایوانان ده زی دیغه درې ایوانان دي بلې دي.
اغه یم تاسو سره غاډی دي که
وګورئ؟ غاډی دي را سره دي، شکر ده. و زمون مخه زمون دي زوې ده، زه شکر ده را سره دي زوې.
او دلته کوم کوم کارونه کوي دفتر کې؟
شکر ده دیګای دوی ته په خوم چای دموم، دفتر جارو کوم، بوش ترولو مزوې. دغه دفتر دغه کارونه دي زوې. دا کارونه کوم، زه خوشاله يم دغه کار نه.
ډیر ښه. او څنګه ده کله خو ستړي کېږي نه؟ کار خو در باندې ډیر نه ده؟
نه شکر ده، د خپل واسه قدرت پورې مې دا کار ده. دا کار نه را باندې زور ده زوې. بده باندې ډیر خوشاله يم زوې.
یعنی ته په نظر دې نه چې کور کې کینه ټول ورځ کور کې ناشته کنه سړی جړ تنګوالی احساس کوي دا کار خدای سړی بیرون راشي لږ پیسې مو ګټي او فکر یې په بل شي
دغه باندې ډیره خوشاله یم زه باندې اوس پیسې اخلم ډوډۍ مثال اخلم دومره ډوډۍ دفتر نه پات کیږي د حیوانان ته ورم زه باندې اوس سات می تیر دي زه 5 روپۍ اخلم خوشاله په دغه کار باندې
او دلته د همکارانو راوي څنګه دفتر کې سره خی خوشاله سره
خور ورور پلار غوندي دي سره د مامورین شکر ده او قربان ول
او اولادونه دې څه وای تای کار په بار کې هغه خوشاله چې ته کار
کوي شکر ده که زه پیسې وړم مثال دوی خوشاله ده کوار سم ځاتین بوتونه راته غدي دي او د سو بره تراچی ځاتین شکر ده خوشاله دي رانه
او نور فامیلونه څه خوختان لري بعضی خلک نه مور پلار چې لږ زړه شي خرابې وسر نه کې اولادونه تاول چې ما اولادونه ما سره ډیر خريڅ وای لري نور اولادونه ته چې هغه باید مېند خپل مېند سره څو
مثال دې څوک زمون دي لورګان دي ګان دي د مور د خوښه د خسر سره د مور پلار سره ډیر خو کی په دې باندې دې درستو مر بدوی ته زامات استلې دي خوړې استلې دي دوی غړټ کو لوی کور وره ورته وک پد دا روی بعد نو ورسره کی
ساعت 7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. امروز چهارشنبه 11 قوس سال 1394 هجری شمسی برابر است با 2 دسامبر سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که در اجلاس وزرای خارجه ناتو در بروکسل بر 3 نکته مربوط به افغانستان تصمیم گرفته شد. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. منشی ناتو می‌گوید تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریستان تهدید برای تمام کشورهای ناتو می‌باشد. وزیر خارجه افغانستان می‌گوید دشمن مشترک از نگاه روانی شکست خورده است. ایالات متحده سمگیریش را در جنگ علیه داعش در عراق گسترش می دهد. تفصیل خبرها. منشی عمومی ناتو می گوید که اگر افغانستان به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود، این یک تهدید برای کشورهای عضو ناتو خواهد بود. ینس ستولتنبرگ این سخن را ناوقت دیروز پس از پایان روز اول جلسه وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کرد.
Because we are in Afghanistan to prevent that Afghanistan again.
ما به خاطر در افغانستان حضور داریم تا نگذاریم این کشور یک بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان بین المللی مبدل شود. بنابراین ما یقیناً در افغانستان به خاطر حمایت از افغانها حضور داریم، اما ما همچنان به خاطر حمایت از خود ما در افغانستان مستقر هستیم. قرار است جلسه دروزه وزرای خارجه ناتو امروز به پایان برسد. وزیر خارجه افغانستان میگوید دشمن مشترک ما از لحاظ روانی شکست خورده است. صلاح الدین ربانی ناوقت دیروز در یک نشست خبری در بروکسل پایتخت بلژیم همچنان گفت که با ادامه کمک های ناتو افغانستان به عنوان یک کشور باثبات، مرفع و دموکراتیک به گونه پیوسته رشد خواهد کرد. آقای ربانی افزود:
In spite of many challenges we face, Afghanistan has done much better.
با وجود چالش‌هایی که با آن روبرو بودیم، افغانستان بیش از آن چه انتظار می‌رفت دستاورد داشته است. با پایان رسیدن سال سرنوشت ساز، ما با اعتماد هرچی بیشتر گفته می‌توانیم که دشمن مشترک ما از لحاظ روانی شکست خورده است. آقای ربانی از تعهدات وزیران خارجه ناتو و شرکای آن در قبال افغانستان سپاسگزاری کرد و روز نخست نشست وزرای خارجه ناتو را بسیار مؤثر دانست. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم 100مین سال روز ایجاد روابط دیپلماتیک میان افغانها و جرمنی شرکت کند. حمید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی به رادیو آزادی گفت:
دوستی افغانستان و آلمان یک دوستی بسیار اضافه 100 سال ارتباطات دیپلماتیک و دوستی است و روی مسائل دیالوگی دو جانب صحبت میشه، روی مسائل کمک‌های آلمان، روی مسائل ناتو، همه چیز در اینجا صحبت خواهد شد.
قرار است آقای غنی پس از دیدار از جرمنی به سویدن نیز برود. ادامه اخبار. ایالات متحده آمریکا سهمگیریش در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق را گسترش می‌دهد. آمریکا نیروهای خاص خود را برای کمک به نیروهای محلی در عراق مستقر خواهد کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در این مورد جزئیات اندک داد، اما در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا دیروز گفت که این قوا قادر خواهد بود تا عملیات را در سوریه و عراق انجام بدهد. کارتر و جنرال جوزف دانفورد قمندان ارشد اردوی آمریکا هنگام در مورد مبارزه علیه گروه دولت اسلامی نظر خوشبینانه ارائه کردند که با سوالهای سخت اعضای این کمیته مواجه شدند. جنرال دانفورد به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت:
We estimate that approximately 43% of the revenue.
ما تخمین میکنیم که تقریبا 43% جریان درآمد داعش از درک نفت در 30 روز گذشته متاثر شده است. حدود 3500 سرباز آمریکایی در عراق مستقرند. موارد زیاد از مسمومیت مرگبار افراد در چندین منطقه روسیه به خاطر استفاده از الکل تقلبی گزارش شده است. ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه دیروز گفت که در روزهای اخیر ده‌ها تن پس از مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان دادند و یا به شفاخانه منتقل شدند. این حوادث در مناطق کراسنایورسک، چایشا، اورینبرگ، کورسک، کالوگا و مسکو اتفاق افتاده است. رسانه های ترکیه گزارش میدن که در نتیجه یک انفجار در نزدیکی یک ایستگاه متروی استانبول شماری از افراد زخمی شدند. علت این انفجار تا حال روشن نیست. آتیلا ایدینر شاروال منطقه بایرامپاشای استانبول گفت که انفجار در جریان ازدحام مردم رخ داد. به گفته او 5 تن در نزدیکی ایستگاه مترو زخمی شدند. ایدینر افزود که این حادثه شاید در نتیجه انفجار یک بم لوله‌ای رخ داده باشد. پس از این انفجار تمامی سیستم مترو استانبول بسته شد، اما پس از مدت دوباره به فعالیت آغاز کرد. استانبول بزرگترین شهر ترکیه به شمار می رود و جمعیتش حدود 15 میلیون نفر است. و حداقل 3000 معترض در یریوان پایتخت ارمنستان راهپیمایی کردند. آنها دیروز در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی این کشور به سرکا برآمدند. معترضان میگویند این اصلاحات سبب میشود تا دوره ریاست جمهوری سرج سارکازیان رئیس جمهوری ارمنستان تبدیل شد. اما رئیس جمهور سارکازیان این را رد کرده که گویا تصمیم دارد پس از پایان یافتن دوره ریاست جمهوریش در قدرت باقی بماند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. و حالا لیزا حیدری پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را پیشکش میکند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر مد نظرند. وزرای خارجه کشورهای ناتو در اجلاس دیروزه خود بر 3 نکته مربوط به افغانستان تصمیم گرفتند. اهمیت این تصمیم ناتو در چی است؟ یک تحلیلگر امور سیاسی افغان میگوید:
همین 3 نکته حیاتی هست. تشویش از این وجود داره در مجموع افغانستان یک میدان جنگ نشود.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. در نتیجه انفجار سرگلوله در بغلان چندین طفل کشته شدند. یک مقام امنیتی میگوید:
طفلک ها کنم سرگلوله ما اینا پیدا میکنن، ساتیری میکنن و بالاخره سرگلوله انفجار میکنه. که
امریکا در نظر دارد که نقش خود را جنگ در جنگ علیه داعش در عراق گسترش بدهد. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
مال از بلاک ها دولت ما را کشید، دیج آمدیم، همیجا خیمه داریم، تقریبا 7 سال میشه همیجا زندگی میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در پایان روز نخست نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو روی 3 نکته در مورد افغانستان تصمیم گرفته شد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از شرکت در این نشست در بروکسل پایتخت بلژیم این 3 نکته را با خبرنگاران در میان گذاشت. جزئیات بیشتر را در گزارش مصطفی صدیقی از بروکسل میشنوید.
منشی عمومی ناتو در پایان روز نخست جلسه دو روزه وزیران خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که روی 3 نکته مهم در مورد افغانستان تصمیم گرفته شد. ینس استولتنبرگ در یک نشست خبری دیروز این نکات را برشمرده گفت:
First,
اول اینکه ناتو حضور خود را در کابل و برخی دیگری از مناطق افغانستان در طول سال 2016 حفظ خواهد کرد، یعنی تقریبا 12,000 نیرو همچنان حضور خواهند داشت. دوم، در مورد کار مشترک با جامعه جهانی برای ادامه تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پس از سال 2017 توافق شد که بیشتر در مورد آن در نشست سال آینده در وارسا صحبت خواهیم کرد. سوم، در مورد تقویت مشارکت پایدار نیز توافق شد. می خواهیم برنامه ملکی را پس از مأموریت حمایت قاطع در افغانستان داشته باشیم.
ستولتنبرگ افزود که در این باره با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان به تفصیل صحبت کردند. او افزود که آقای ربانی به نوبت خود در موارد گوناگون مانند آوردن اصلاحات، مدیریت بهتر نیروهای امنیتی، شفافیت و حساب‌دهی در امور، حکومت داری خوب، اصلاحات انتخاباتی و نیز تضمین حقوق زنان و کودکان وعده سپرده است. آقای ربانی نیز در یک نشست خبری از تعهدات وزیران خارجه ناتو و شرکای آن در قبال افغانستان سپاسگزاری کرد و روز نخست نشست را بسیار مؤثر دانست. او گفت که به کمک ناتو و جامعه جهانی افغانستان می تواند با عنوان یک کشور مرفه، دموکراتیک و باثبات به پیش برود.
با وجود چالش هایی که با آن روبرو بوده ایم، افغانستان بیشتر از آنچه که توقع می رفت دست آورد داشته است. با به پایان رسیدن این سال سرنوشت ساز، ما با اعتماد هرچه بیشتر گفتم می توانیم که دشمن مشترک ما از لحاظ روانی شکست خورده است. من مطمئن هستم که با تداوم کمک های متحدان ناتو و شرکایان، افغانستان به عنوان یک کشور باثبات، مرفه و دموکراتیک به گونه پیوسته رشد خواهد کرد.
همچنان در این نشست ستولتنبرگ گفت که در مورد پروسه صلح و رهبری و مالکیت خود افغان‌ها نیز صحبت شد. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، ولی همکاری منطقوی را برای ثبات افغانستان مهم دانست. پیش از این منشی عمومی ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در بروکسل گفت که نیروهای افغانستان توان مبارزه با جنگجویان طالبان و دیگر جنگجویان را دارند و ناتو همچنان به آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد.
گزارش بود در مورد این که در پایان نشست دیروزه وزرای خارجه ناتو رئیس 3 نکته در مورد افغانستان تصمیم گرفته شد. اول اینکه ناتو حضور خود در کابل و برخی دیگر از مناطق افغانستان در طول سال 2016 حفظ خواهد کرد. دوم، در مورد کار مشترک با جامعه جهانی برای ادامه تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تصمیم گرفته شد. سوم، درباره تقویت مشارکت پایدار نیز توافق شد. این 3 نکته برای افغانستان چقدر مهم است؟ همین سوال را جعفر احمدی در آغاز گفتگو با عتیق الله امرخیل، یک کارشناس افغانستان، در میان گذاشته است.
همین 3 نقطه نقطه حیاتی هست. تشویش از این وجود داره در مجموع ما نشود که افغانستان به یک مرکز یا به یک لانه تروریسم جهانی تبدیل شود که باز در اینجا هم قوات های ناتو و هم روسیه فعالیت های ماربی خود انجام بتهنه و افغانستان یک میدان جنگ نشود. و این فیصله های ناتو تقریبا در نظر ما از فیصله های بسیار حیاتی و بسیار بزا و در یک زمان بسیار خوب که تصمیم گرفته شده که هم نفعش البته برای افغانستان میرسه، برای منطقه میرسه و برای جهان هم میرسه. چرا اگر در توریسم در افغانستان مهار میشه، فکر میکنیم دیگه در جهان باز قدرت باقی نمیمانه.
منشی عمومی ناتو گفت که پس از مأموریت حمایت قاطع یک برنامه ملکی را به هدف حمایت از مردم افغانستان در این کشور را اندازی خواهند کرد. ناتو این و وعده های دیگی را که دیروز سپرد چقدر عملی کرده میتونه؟
این مسئله بسیار مهم است. چرا ناتو و خصوصا قوات آمریکایی و بعضا بسیار وقتا وعده دادن و در معدای خود چندان وفا نکردن مثلا راجع به تقویه قوات ها که میگن که قوات ها تقویه نشد، قوه هوایی پیدا نشد و غیره و غیره مسئله مطرح میکنه. امروز این چیز اگر عملی نشد، امنال مردم به شک و تردید میگره. اگر عملی نشد و این با کمک ها صورت نگیره، من فکر میکنم که یکی خود اعتبار ناتو از بین میره و دیگه در بین مردم دیگه اون محبوبیتی که باید نشود دیگه نیست و امکان از این موجود است که باز در اون صورت و کشور به کشور تبدیل شود که جلانه های تروریسم هنوز تقویه شود.
بله، با توجه به این که امنیت افغانستان برای کشورهای عضو ناتو بسیار مهم است، حضور چند سالی ناتو در افغانستان برای این کشور چی به ارمغان آوردن مشخصن؟
چیزی که واقعا قادر لمس باشه و مردم از او انتظار داشت به او اندازه نبوده. یک چیزی بوده، البته جای شک نیست، ایران باید ما انکار نکنیم، چون پوشی هم نکنیم. در بعضی مسائل کمک ها صورت گرفته و کمک ها بهتر هم صورت گرفته از اینکه امروز اردوی افغانستان خودش به تنهایی دفاع میکنه، یا مثلا در بعضی جا تجارت خوبتر شده، در بعضی قسمت ها هست وجود داره ولی کلی نیست.
صحبتی بود با عتیق العامرخیل، یک کارشناس افغانستان، در مورد مجلس ناتو در بروکسل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. منشی عمومی ناتو میگوید که اگر افغانستان به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود، این یک تهدید برای کشورهای عضو ناتو خواهد بود. وزیر خارجه افغانستان میگوید دشمن مشترک از لحاظ روانی شکست خورده است. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم 100مین سال روز ایجاد روابط دیپلماتیک میان افغانستان و جرمنی شرکت کند. مشاور امنیت ملی افغانستان و قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روی مؤثریت تجهیز و آموزش نیروهای افغان تاکید کردند. ایالات متحده آمریکا سهمگیریش در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق را گسترش می‌دهد. موارد زیاد از مسمومیت مرگبار افراد در چندین منطقه روسیه به خاطر استفاده از الکل تقلبی گزارش شده است. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که در نتیجه یک انفجار در نزدیکی یک ایستگاه مترو استانبول شماری از افراد زخمی شدند. و حداقل 3000 معترض در یریوان، پایتخت ارمنستان، بر ضد رئیس جمهوری کشور راهپیمایی کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
رادیو آزادی.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود در مورد ملاقات اخیر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی با صدر اعظم پاکستان نواز شریف در حاشیه کنفرانس بین المللی اقلیم در پاریس مطلبی را به نشر رسانده و می نویسد که این ملاقات بعد از ماها روابط متشنج بین دو کشور همسایه به نظر تحلیلگران نخستین گام برای ترمیم روابط بین دو کشور به شمار می رود. به نوشته روزنامه، این ملاقات برای مذاکرات صلح افغانستان که پاکستان می‌خواهد میانجیگری آن را به عهده داشته باشد نیز بسیار مهم است. به نوشته روزنامه، دفتر صدر اعظم پاکستان نواز شریف در اعلامیه خود گفته است که آقای شریف در ملاقات خود با رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تعهد کرده است که از پروسه صلح افغانستان که رهبری آن به دست خود افغان‌ها باشد حمایت می‌کند. به نوشته روزنامه، پاکستان قبلا اولین دور مذاکرات مستقیم را بین حکومت افغانستان و طالبان در نزدیکی اسلام آباد میزبانی کرد، اما با نشر خبر فوت رهبر طالبان ملا محمد عمر، دور بعدی این مذاکرات به تعویق افتاد و همزمان با آن طالبان هم یک سلسله عملیات ها را در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند. به نوشته روزنامه، ایجاد اختلافات در صفوف طالبان هم سوالها را به میان آورده بود که آیا روند صلح افغانستان نتیجه خواهد داد؟ به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در ملاقات اخیر خود با نواز شریف او را تحت فشار قرار داد که به پروسه صلح افغانستان کمک کند. مقامات پاکستان اعتراف می‌کنند که بر طالبان افغان نفوذ دارند و اکنون چنین نشان می‌دهند که به تقاضاهای حکومت افغانستان جواب مثبت داده و میخواهند که طالبان را به میز مذاکره تشویق کنند. اما حکومت پاکستان به نوشته روزنامه اظهار می‌دارد که پاکستان نمیتواند به طالبان در این ساحت دستور بدهد. وال استریت جورنال می افزاید که نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان هم در جریان سفر قبلی خود به پاکستان در ماه گذشته گفته است که امریکا و چین به این تفاهم رسیدند که پروسه صلح افغانستان باید هرچی زودتر آغاز شود. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان تاوان شجاع‌ترین زن بودن در افغانستان. مجله در این مطلب خود سرگذشت خانم روگل خیرزاد عضو مشتان جرگه افغانستان را به نشر رسانده و نوشته است این خانم پیشتاز افغان در ماه آگوست سال 2013 قبل از عید فطر مورد حمله قرار گرفت که در آن یک دختر 9 ساله و برادر خود را از دست داد و یک دختر دیگرش فلج شد. مجله از قول روحگل می نویسد که خود او هم 9 تیر خورده بود و جیگر، شش و پایش زخمی شده بود. این خانم به خاطر تلاشهایش در ساحه حقوق زنان و پای مرگ رفت و چندین روز در حالت کما به سر برد و اکنون حتی خانواده خودش به او می گویند که از خاطر وی همه آنها به خطر مواجه می باشند. روگل به نیوزوی گفته است نمی تواند در یک محل زندگی کند و به خاطر تهدید امنیتی باید هر زمان اطفال خود را گرفته و محل بود و باش خود را تغییر بدهد. روگل در ماه جنوری سال 2015 بار دیگر توسط 4 مرد مسلح مورد حمله قرار گرفت، ولی تا هنوز هم ارگان‌های امنیتی نتوانستند درباره عاملین آن معلومات بدهند. نیوزویک می نویسد زنان افغان که می خواهند برای حقوق خود و حقوق امنوان خود فعالیت کنند همیشه در خطرند که خانم روگل نمونه آن می باشد. مروری بود بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی از رادیو آزادی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در نتیجه انفجار یک سلگلوله هاوان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان چندین نفر کشته و زخمی شدند. و گفته شاهدان عینی این سرگلوله دیروز در یک زمان انفجار کرد که اطفال مشغول بازی بودند و تمام قربانیان این حادثه هم اطفال می باشند. جزئیات بیشتر را از بشیر احمد غزالی از بغلان می شنوید.
این حادثه ساعت 10 بجه صبح سه‌شنبه رخ داده و تمامی قربانیان اطفال هستند که مصروف بازی فوتبال بودند. ذبیح الله شجاع سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت انفجار ناشی از سرگلوله مرمی هاوان بوده که حین بازی اطفال به آن منفجر و باعث این گونه تلفات شده است.
یک سرگلوله من در استقامت های غرب و شاخ کنم تفلکا کنم سرگلوله من پیدا میکنن ساتری میکنن و بالاخره سرگلوله انفجار میکنه که در نتیجه انفجار 12 نفر از تفلکا زخم برداشتن و 3 نفر از تفلکا از یک فامیل بوده که عرصش به شهادت میرسه.
و اما دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان میگوید 15 زخمی و 3 کشته که همه ایشان اطفال هستند به شفاخانه آورده شدند.
از اثر انفجار در ساحه قروشاخ دندغوری که اطفال مصروف بازی بچگانه فوتبال بودند و با سرگلوله منفلک نار شده مواجه میشن و از اثر انفجار که 3 فوتی و 15 تن زخمی هستند. زخمی ها بسری وقت برش رسیدگی های لازم در سطح شفاخانه ولایتی صورت گرفت. 7 تن که وضعیت وخیم دارد به طرف کابل یا زون اونا را از طریق سیستم صحی رجاب بدیم. تمام قربانیان حادثه زیر 18 سال قرار دارند و در میانشان 2 دختر است.
در همین حال خانواده های این اطفال در این مورد میگویند
صدا درب سو درب سر زور و رسیدلم تقریبا ده اطفال لا سیوانان په یو اویلی کې وو دا ټول داسې کم دو کفر پراته وو.
او میگوید خانه نشسته بودم که ناگهان صدای انفجار آمد و من دویدم و دیدم که در یک حویلی که بچه ها فوتبال بازی میکردند 14-15 نفر به خاک و خون افتیده‌اند و ما هم آنها را بلند کرده شفاخانه آوردیم. آنها یک مرمی منفلق ناشده راکت یا هاوان را پیدا کرده و آن را به زمین کوبیده بودند. همین مرمی لعنتی انفجار کرد و بچه های ما را کشته و زخمی نمود. گفته می شود انفجار ماین و مرمی های منفلق نشده در افغانستان از جمله ولایت بغلان به کرات حوادث مشابه و خونین تر از این به وجود آورده و قربانی های زیادی از این مردم گرفته است و این در حال است که برخی از نهادها مانند مؤسسات ماین روبی آگهی های زیادی در مورد خطرات مواد منفلق نشده داده و از مردم خواسته اند تا به هیچ چیزی مشکوک دست نزنند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید که آمریکا سهمگیریش در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق را گسترش میدهد. آشتون کارتر گفته است که کشورش نیروهای خاص خود را برای کمک به نیروهای محلی در عراق مستقر خواهد ساخت. کارتر این سخنان را دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا ابراز کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را شکفر احمدی پیشکش میکند.
اجرای عملیات در عراق و در همسایگیش یعنی سوریه یکی از مأموریت‌های این نیروهای خاص آمریکایی خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا دیروز در این مورد با اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا صحبت کرد. آشتون کارتر گفت که آمریکا نیروهای خاص خود را برای کمک به نیروهای محلی در عراق مستقر خواهد ساخت. ما یک نیروی خاص را تشکیل می دهیم. این نیروی است که همیشه در سوریه حضور نخواهد داشت. داخل سوریه خواهد رفت، عملیات اجرا می کند و بیرون می شود. کارتر افزود، وظایف نیروهای خاص که تازه به عراق فرستاده می شوند، اجرای عملیات، نجات گروگانها، جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و دستگیری یا کشتن رهبران گروه دولت اسلامی خواهد بود. آشتون کارتر شمار نیروهای خاص را که به عراق فرستاده می شوند مشخص نساخته است. اما او افزوده که شماری نیروها نسبت به نظامیانی که رئیس جمهور اوباما اعلام کرده که به سوریه برمی گردند بیشتر خواهد بود. جنرال جوزف دانفورد کماندان ارشد اردوی آمریکا هم دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشت. کارتر و دانفورد هنگامی که در مورد مبارزه علیه گروه دولت اسلامی نظر خوشبینانه ارائه کردند با سؤالهای سخت اعضای این کمیته مواجه شدند. جنرال دانفورد با اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ما تخمین میکنیم که تقریبا 43% جریان درآمد داعش از درک نفت در 30 روز گذشته متاثر شده است. اداره رئیس جمهور اوباما 50 تن از نیروهای عملیات خاص را در سوریه مستقر می کند تا در کنار نیروهای کرد و جنگجویان عرب سوریه عمدتاً در شمال آن کشور علیه شورشیان بجنگند. تلاش های امریکا در عراق که ظاهراً از حمایت حکومت حیدر العبادی صدر اعظم عراق برخوردار است با خطر از سوی ملیشه های قدرتمند شیعه عراق مواجه است. این ملیشه ها که به طور گسترده از نیروهای امنیتی حکومت جداند، علیه جنگجویان داعش جنگیدند. چندین رهبر ملیشه های شیعه که شماری از آنها متحد ایرانند، به خبرگزاری رویترز گفتند که علیه هرگونه گسترش حضور نظامی آمریکا در عراق خواهند جنگید.
رنگ های زندگی.
اسم من فدا محمد امشیر مختارم.
در کجا زندگی
میکنی؟ در پروان دور، نماینده پروان دوستم، نماینده خیمه از می کوچه.
خب در حدود چه خیمه از در اینجا
امشیر مختارم اینجا 40 فامیل زندگی میکنه. پیش از این در بلاکای دولتی بودیم. حالا از بلاکا دولت ما را کشید، دیج اومدیم همینجا خیمه زدیم. تقریبا 7 سال میشه همینجا زندگی میکنیم.
روز روزگار چه رقم پیش میبریم؟
روز روزگار ما بسیار خراب است. زیر خیمه در زمستان هم دغم هستیم، در تابستان گرمی است، در زمستان خنک. طفلای ما بله کل سینه و بغل در خانه سی سی تا مریض افتیده طفل ما یک سیر چوب میریم 100 افغانی میخریم مودم یک شب آتشش میکنیم خلاص میشه دگه واس نداریم که ما بریم اگر خروار بخریم واسه ما همشیره بسیار خراب است طفل ما مکتب نیست اگر در مکتبای شخصی میبریم پیسه میخواه در مکتبای دولتی کسی در قصه طفل ما نیست همچنین محترم ما چیم چطور کنیم ما
چرا طفلایتان در مکتب بردین چی گفتن اونا
در مکتب میبریم شامل میکنیم دو روز که درس میخونن از مکتب یارا پاس میکشن میبره که شما چطل مردار هستی شما ایزدی مکتب لایق شما است که شما بخونی ایج یک مکتب از طرف آشیانه بود مکتب میخوندن او که کوچ که تالزدگه مکتبا میبریم نمیگید ما غریب هستیم غم نفقه خود بخوریم یا غم فیس مکتب بخوریم
وزارت مهاجرین چی کمکای برای شما کرد
دولت که تمایج کمک نکردم شیدیم محترم نه وزارت که ما کمک کرد نه دولت یگان تجارو یگان مؤسسه خارجی که ما یگان کمک میکنه خلاص تقریبا 7 سال میشه که ما میج افتادیم دولت که تمایج کمک نکرده غیر اینجوی خارجی یگان تجارو افغانی ما اینی که ما کمک میکنه دمی 7 سال یک دفعه که ما کمک شده بس
او چی بوده؟
این زغال بود و لح بود این چیزا بود
قسمی که میبینیم در خیمه شما فرش درست ندارین برای شما فرش کمک نکردن
همشیره کسی نیک که ما فرش کمک کردن نیک به حساب یک کمپل چیزو کمک کرده می جفتیدیم دولت نامده که یک بوجارد بخش ما بتا یا کمپل بتا سر ما را پود کنه کس نمی کنه
بله. خودت چند اولاد داری به چی تعداد نان خور داری که برشان نان تا
ما خودم همشیره مخترم دا سریال هستم صبح که میرم در مارکت کار میکنم صد رپا کار میکنم مصد رپا را میرم 8 نان میخورم اشته که ما 4 تام چای میخوریم شبم چای میخوریم تا تو که یک دخترم هست میگه پدر یک ذره گوشت بخر از واسه مانو میشه که ما گوشت بخریم قیمتی مشکلات ها بسیار زیاد است هیچ دگه تو شدیم هم شده که بخید همین دو دسته می گوشت بگیرم فرار کنیم طرف پاکستان این قصه هم شده سلامت باشه شما هم بخیر
شنوندگان گرامی در همینجا میرسیم به پایان این مجله خبری برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست اجمل خوش آمدین بس.